رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، سهار مو په خیر. زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن اته نیمې بجې کیږي. تاسو په مکرې د خبرونو لندیسته.
د بسرحده ډاکټرانو اداره وایي د هغوی تحقیقات ښیي چې د قندز په ښار کې د هغوی پر روغتون د برید کولو لپاره هیڅ دلیل نه و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د احتمال شته چې د روسیې مسافروړونکي الوتکه به د بم د چاودنې له وجې ولیدلې وي او جرمني د مهاجرینو لپاره 15 مرکزونه جوړوي.
نن جمعه ده، د 1404 نوي کال د عقرب د میاشتې 15مه ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې شپږمه کیږي. ترنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی به دا راپورټ واوري چې افغان حکومت په کابل کې د پښتنو د وتلي سیاستوال مبارز او ولسي مشر افضل خان لالا فاتحه واخسته. د ایران د زروي موافقې په سر د امریکا او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو په اړه رپورټ لرو. د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې د روسي الوتکې د رالوېدو په اړه یو مفصل رپورټ هم اوریدلی سي. اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو ته واورئ.
السلام علیکم. د بسرحده ډاکټرانو نړیواله اداره وایي د هغوی د تحقیقات نه دا معلومیږي چې د قندز په ښار کې د هغوی پر روغتون د برید کولو لپاره هیڅ دلیل موجود نه و. د غدارې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي، په روغتون کې دننه او یا د روغتون په انګړ کې هیڅ وسلوال نه و چې د هغه ځای نه یې په چار ډزې کړې وي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د بسرحده ډاکټرانو د استادو سره کتلې دي. د دفاع وزارت ویان جیف ډیویس وایي د امریکا متحده ایالات هم د پیښې په اړه تحقیقات کوي چې په پیښې کې وژل شوي او ژوبل شوي کسان معلوم کړي او د زیان په بدل کې پیسې ورته ورکړي. د افغانستان حکومت وایي دوی به پردوی ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره وکاروي. د جمهور رئیس د ویان مارشال سید ظفر هاشمي په کابل کې یوې خبری کانفرنس ته وویل دوی به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د یو یا دوو هیوادونو د لوبو ښکار شي. د ښاغلي هاشمي په وینا د ترګرۍ څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده او د افغانستان حکومت تل د سیمې او نړۍ هیوادونو په ټینګار سره ویلي دي چې باید د ترګرۍ پر وړاندې په پراخه توګه مبارزه وشي.
خواست با امی امواره بوده که از پاکستان و از کشورهای دیگه منطقه که
تل زمون گختنه لپاکستان او ده سمیل نور هیوادون سخدا و چه ترهگری ده هیچا پگاته نده. لطوپیر پرته باید لطرهگری سر مبارزه وشی او لطرهگری سخه باید ده سیاسی وسلی پا توگه کاروانه خیستل شی.
ده خاغلی څوبره جوړان دي د کانګرس په نوی راپور کې راغلی و چې هند او پاکستان په افغانستان کې د جبر او موخو لپاره جګړه کوي او پاکستان د ترګرو څخه په ګټه اخیستنې افغانستان نام نه کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د دې احتمال شته چې د روسیې مسافروړونکي الوتکه به د بم د چاودنې له وجې ولیدلې وي. راغلی اوباما د سیاتل په ښار کې یوې رادیو ته وویل زمونږ تحقیق کوونکي او استخباراتي ادارې به د پیښې په اړه ښې ډېرې څېړنې وکړي او د هغې نه وروسته به موږ وویلی شو چې څه شوي دي، خو اوس مهال د دې ډېر احتمال شته چې په الوتکه کې بم ایښودل شوی وه. په همدې حال کې د برطانیې صدراعظم ډیوډ کیمرون د مصر او روسیې د جمهور رئیسانو سره خبرې کړې دي. وایي چې د برطانیې ټول پروازونه چې د سینای ټاپو ته روان ول او یا یې د هغه ځای نه پرواز کړی و ښکته کړي دي. برطانیا وایي دا کار یې په دې خاطر کړی چې استخباراتي معلومات وایي د روسیې په مسافروړونکو الوتکه کې بم ایښودل شوی وه. امریکا او برطانیا دواړه په دې باور دي چې د سټلایت نه اخیستل شوي عکسونه او استخباراتي معلومات دا ښیي چې په الوتکه کې بم ایښودل شوی وه او ښایي چې د هغو سخت دریځو ډلو کار به وي چې د مصر په سینای ټاپو کې مرکزونه لري. په همدې حال کې د روسیې او مصر چارواکو د غربي هیوادونو دغه څرګندونې رد کړي دي. مصري او روسي چارواکي وایي دا د پیښې په اړه د وخت نه مخکې فیصله ده. د امریکا متحده ایالاتو په څلور کسانو تور لګولی چې یمن ته د تللو دسیسه جوړوله او هم یې د القاعده د شبکې د یوه وژل شوي مشر انور الاولاقي سره د څو زرو امریکایي ډالرو مرسته کړې وه چې په افغانستان، عراق او نور نړۍ کې جهادي ډلې د امریکا په پوځیانو برید وکړي. محکمې دا اعلان د اوهایو په ایالت کې کړی. تورن کسان یحیی فاروق محمد، ابراهیم زبیر محمد، آصف احمد سلیم او سلطان روم سلیم نومیږي. دوی د امریکا تابعیت لري او دوه نور یې د امریکایي تابعیت لرونکو سره واده کړی. په دوی تور ده چې د تروریستي ډلو سره یې همکاري کړې او هم یې د عدالت د تطبیق کېدو د مخنیوي لپاره دسیسه جوړه کړې. څو میاشتې وروسته له هغه چې د ایران د زروي موافقې پر سر د امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیلو ترمنځ په اړیکو کې خړبړتیا راغله، جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو صدر اعظم ته بلنه ورکړې چې بل ونی په سپینه ماڼۍ کې د همدې مسلې په اړه خبرې وکړي. دا خبرې به په داسې وخت کې هم وشي چې د اسرائیلو او فلسطینانو ترمنځ شخړې او جنجالونه زیات شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو کله چې د دې موافقې په اړه د امریکا په مشرۍ منځ سره غلي د مارچ په میاشت کې د امریکا کانګرس ته وینا کوله، په هغه ډیر په وضاحت انتقادونه وکړل. د کانګرس ځینو دیموکراتو غړو هغه د جمهور رئیس باراک اوباما بې احترامي وبلله. د ناتو عمومي منشي جنس ستولټنبرګ وایي چې د غتړون باید د بالټیک د بحیرې نیولې د مدیترانې د بحیرې پورې د روسیې د پوځي قواو د حضور د زیاتېدو مقابله وکړي. ښاغلی ستولټنبرګ وایي چې روسیې په کالینګراد توري بحیري او د مدیترانې بحیرې په ختیځ برخه کې د پوځي قوت زیاتېدو ته زیاته توجه کړې ده. هغه وایي د روسیې دا کار هغوی ته د ځینو مهمو سیمو کنټرول په لاس کې ورکوي او یو شمېر سیمو ته به د امریکا او د هغوی د متحدینو د ورتګ مخه ونیول شي. او په داسې حال کې چې ډېر لږ چانسه چې مهاجر به په جرمني کې ومنل شي، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د ائتلافي حکومت ملګرو یې موافقه کړې ده چې د مهاجرینو لپاره به په ځانګړي مرکزونه جوړ شي تر څو وکړی شي د هغوی کارونه په چټکه خلاص شي. میرمن مرکل وایي چې د مهاجرینو درې یا پنځه مرکزونه جوړوي چې خلک به پکې د مسؤلیت احساس کوي او په دوه اونۍ کې به د مهاجرینو ټول کار خلاص شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې او 10 دقیقې دی. افغان حکومت په کابل کې د پښتنو وتلی سیاستوال، مبارز او ولسی مشر افضل خان لالا فاتحه واخسته. افضل خان لالا چې د تیری یک شنبه په ورځ د 15 اتیا کالو په عمر د راورپنډي په یو روغتون کې د ورپیش ناروغي له امله سا ورکړه، فاتحه یې پرون د پنج شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا واخیستل سوه. د فاتحې په مراسمو کې د افغان حکومت یو شمیر لوړپوړو چارواکو، د پارلمان ځینو غړو او سیاستوالو برخه اخیستې وه. په کابل کې زموږ خبریال ممتاز بهیر هم د فاتحې مراسمو ته تللی و او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا د افغانستان په پلازمینه کابل کې د سیاستوال، مبارز او ولسی مشر افضل خان لالا د فاتحې مراسم دي. د ښاغلي افضل خان لالا فاتحه چې د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا د پنځشنبه په ورځ په پلازمینه کابل کې واخیستل شوه، ورکه د دولتي چارواکو سربیره افغان سیاستوالو، شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د فاتحې د مراسمو په پای کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل امریکا غږ ته وویل افضل خان لالا د پښتونخوا نامتو سیاسي شخصیت او نومړینه د ټولو افغانانو شریک غم دی.
مرحوم افضل خان لالا د پښتونخوا یو ملي مبارز و، یو افغان و، او د سیمې سیاست کې او د سیمې د قومونو ترمنځ د ملي یووالي او د قومونو ترمنځ د ګډ سیاسي بهیر یو نومیالی شخصیت و. نو بینان ځکه د ده غم د ټول افغانانو دپاره غم و، او موږ د دې غم پاکړه ټول غمجن یو او د ده روح ته دعا کوو، د ده کورنۍ، د د کاروان او د مبارزې ټول ملګرو ته تسلیت وړاندې کوم.
د غراز د پښتو ادب استادان او لیکوالان چې په دغه مراسمو کې ګډون درلود، د ښاغلي افضل خان لاله پر مړینې ژور خفګان څرګند کړ او د افغانانو د یووالي لپاره یې د هغه هڅې وستایلې. د پوهنتون استاد او لیکوال محمد اسماعیل یون افضل خان لاله یو علمي او په عصري علومو پوه سیاستوالو باله او ویل چې هغه د پښتنو د یووالي په برخه کې نستړي کیدونکې هڅې وکړي او دا مفکوره یې په خطو غنوي نسل ته وسپارله.
خان لاله چې د زمانه د نوې ټکنالوژي د نوې عصر د وختونو مطابق د سیاست کو، یعنی علمي سیاست کو او د علمي سیاست عملی بڼه ورکړي. هر سیمینار، هر غونډه، هر رسمي نه رسمي میټینګ، جرګه چې شروع او وا په تر اشغال لاندې سیمه کې، دلته د هیواد نه بهر په نورو سیمو کې د واحد افغان ملت د جوړدو مفکوره وړاندې کړې ده او ویل چې دا خیال به نوې وخت باندې عملي کیږي.
استاد محمد اسماعیل یونوویل که څه هم د افضل خان لالا د ارمان چې د ډیورنډ کرخه له منځه پورته کړي پوره نه شو، خو هغه د یو مشر په توګه د واحد افغان د مفکورې روحیه په ولس کې ژوندۍ وساتله چې یوه ورځ به دا مفکوره عملي بڼه خپله کړي. افضل خان لالا د پښتنو د یووالي لپاره شاوخوا 60 کاله مبارزه وکړه او په دې برخه کې ښکاره دریز درلود. هغه چې نږدې 15 اتیا کاله پخوا په سوات کې زیږیدلی و، تیره یکشنبه د راولپنډۍ په یو روغتون کې د ورپېښې شوې ناروغۍ له امله سا ورکړه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو پام وکړئ دې راپورته. څو میاشتې وروسته له هغه چې د ایران د زروي موافقې په سر د امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیلو ترمنځ په اړیکو کې خړپړتیا راغلې، جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو صدر اعظم ته بلنه ورکړې ده چې بل اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د همدې مسالې په اړه خبرې ورسره وکړي. دا خبرې به په داسې وخت کې هم کیږي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې او جنجالونه زیات شوي دي. د امریکا ژغ خبریال اروپیندا په دې اړه داسې رپورټ رالېږلې دي. د دغې موافقې په اړه د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو یوه ډېره جدي وینا کړې وه چې مخکې یې هیڅکله نه وه کړې. هغه ویلي وه
This is a bad deal. It's a very bad deal. We're better off without it.
دا یو بد معامله ده. دا یو ډیره بد معامله ده. موږ د دې معاملې پرته هم شیو. نتانیاهو کله چې د دې موافقې په اړه چې د امریکا په مشرۍ منځته راغله، د مارچ په میاشت کې د امریکا کانګرس ته وینا کوله، نو په هغې باندې یې په ډېر وضاحت انتقادونه وکړل. د کانګرس ځینو دیموکراتو غړو هغه د جمهور رئیس اوباما بې احترامي وبلله. د دې موافقې د اعلانولو څخه څه کم یوه میاشت وروسته اوباما د نتانیاهو اندېښنې رد کړې او داسې یې وویل
A nuclear armed Iran is far more dangerous to Israel, to America, and to the world.
زروی وسله لرونکي ایران، اسرائیل، امریکا او نړۍ ته تر هغه ایران ډیر خطرناک دی چې د بندیزونو د استکیدو څخه به ګټه اخلي. د همدغې سابقې په نظر کې نیولو سره دواړه مشران د نومبر په 9 په سپینه ماڼۍ کې 14 ځله سره ګوري. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي منشي جاش آرنس ویلي دي چې په دې غونډه کې به نه یوازې په ایران باندې خبرې وسي، بلکې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په مقابل کې په جګړې او د اسرائیلو د لا زیات امنیت ساتلو په اړه به هم بحثونه وسي. هغه داسې وویل
Mr. Netanyahu has previously described the level of security cooperation that's been offered by the Obama administration.
صدر اعظم نتانیاهو په خوا د هغې امنیتي همکاري په اړه خبرې کړې وې چې د اوباما حکومت د اسرائیل سره لري او دا همکاري به سابقې بللې و. زه فکر کوم چې همدا د اسرائیل امنیت او هغوی نه ماتېدونکې اړیکو ته چې زموږ دوو هیوادونو ترمنځ موجود دي د جمهور رئیس اوباما خصوصي تعهد دی. د فلسطیني چاخوکشانو لخوا په اسرائیلانو باندې د حملو او د اسرائیلو د امنیتي قواو لخوا د فلسطینیانو د وژلو له کبله شخړې او جنجالونه زیات سوي دي. جمهور رئیس اوباما د اکتوبر په میاشت کې په یوه خبري کنفرانس کې دغه شخړې وغندلې او ویل
going to be up to the parties and we stand ready to assist to see if they can restart a more constructive relationship.
زه فکر کوم چې دا په دواړو خواو پورې اړه لري او موږ د هغوی سره مرستې ته تیار یو او دې ته سترګې په لاره یو چې هغوی رغونکې اړیکې بیا پیل کړي، خو په عین حال کې دا اوس هر څوک غواړي چې بیګناه خلک ونه وژل سي. د جان هاپکنز د پوهنتون استاد دانیل سرور وایي چې اوباما ډېر څه نسي کولای. هغه وویل
They continue to build settlements. They continue to expand the Israeli...
هغوی ناقلو یهودیانو ته نوی کورونه جوړوي. هغوی غواړي په لویدیځه غاړه کې د اسرایلو موجودیت پراخ کړي او دا په یقیني توګه امریکا او فلسطینانو ته د منلو وړ نه دي. خو دا د دې معنا نه لري چې د سولې فعالیتونه دې دوام ونه لري.
بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا علم علم
پانچی دخواگی من داستانچی ده حکمت لبرکاتا داس خلشی و دانچی چه سلور کنج دنیاوی ساد پوه ترجمانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دمالال
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8:50 دي. پام وکړئ رپورټ ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې یو ځل بیا د بغلان او بدخشان ولایتونو کشفي او استخباراتي ارګانونو ته لارښوونه سوې چې د یادو ولایتونو په ځینو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته د الوتکو له لارې د مهماتو رسولو موضوع وڅېړي. د دې وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې له هوا له لارې وسلوالو مخالفینو ته د پوځي مهماتو او تجهیزاتو رسولو موضوع یوه شایعه بلل کیږي او وایي چې په دې برخه کې کره اسناد نه دي ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر وایي چې په دې برخه کې څېړنې پیل سوي خو تر اوسه مستند شواهد نه دي موندل سوي. دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په ولسي جرګه کې د بغلان یوه استازی وسلوالو طالبانو ته د مشکوکو الوتکو له لارې د مهماتو رسولو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو حملو زور واخیست، ورسره یو ځل بیا داسې انتقادونه مطرح شول چې ګواکې وسلوالو مخالفانو ته د مشکوکو الوتکو په واسطه د هوا له لارې پوځي اکمالات ترسره کیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت دا یوه شایعه بولي او وایي چې په دې برخه کې کره اسناد موجود نه دي څو ثابته کړي چې طالبانو ته تا د هوا یا له بلې لارې اکمالات ترسره کیږي.
په بدخشان ولایت کې مهم کشفي ارګانونو ته لیکلي او دوی د بدخشان سیمه ییزو ارګانونو سره په اړیکه کې دي. په بغلان کې هم تېره ورځ دا ډول مسله مطرح شوې ده. نن سهار مو کشفي او استخباراتي ارګانونو ته دا موضوع سپارلې ده چې دوی په دې برخه کې څېړنه وکړي او وګوري چې دا دروغ ده که رښتیا.
د دې وزارت ویان دولت وزیری د پنځشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې که څه هم له دې وړاندې د ځینو ولایتونو سیمه ییزو چارواکو دا څرګندونې رد کړې وي، خو یو ځل بیا د دې ولایت چارواکو ته په دې اړه د پراخو څېړنو لارښوونه شوې ده. دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په ولسي جرګه کې د بغلان یو استازي وسلوالو طالبانو ته د مشکوکو الوتکو له لارې د مهماتو رسولو په موضوع اندېښنه ښکاره کړه. د ولسی جرګی یادغړی ټینګار کوي چې په خپل سترګو لیدلی چې د دې ولایت په ډنډیغوري ولسوالۍ کې مشکوکو الوتکو وسلوالو مخالفانو ته پوځي مهمات لیږدول. له دې وړاندې دې ته ورته اندېښنې هم مطرح شوې وې چې تاجکستاني الوتکې له بدخشان ولایت څخه کاني مواد انتقالوي او همدارنګه وسلوالو مخالفانو ته پوځي مرستې رسوي. همداراز ویل کېدی چې له دې سربیره یو شمیر مشکوکو الوتکو په بدخشان، بغلان، د پکتیا په زرمت او لوګر ولایتونو کې وسلوال طالبان اکمالول. که څه هم د بدخشان ولایت چارواکو دا مسله رد کړي، خو اوس د بغلان چارواکي وایي چې په دې اړه کوم اسناد نه دي موجود چې یاد موضوع ثابته کړي. د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تر کومه چې امنیتي ځواکونه پوهیږي دا تر یوه موضوع شایع ده او موږ هم دا ډول شایعات اورېدلي دي. د ځینو په اړه مو څېړنې هم کړې، خو څه مو نه دي ثابت کړي چې تیاری دي کېناستلی وي او دا کار دې ترسره کړی وي. تر اوسه په دې اړه څه مستند شی په لاس نه دي راغلي. د بغلان امنیتي ځواکونو دا موضوع څېړلي او اوس یې هم څېړي.
له بل پلوه ولسي جرګې هم دې موضوع اندېښمنه کړې ده او د دې جرګې دفاعي او د کورنۍ امنیت کمیسیونونو ته یې دنده سپارلې چې د امنیتي او کشفي ارګانونو مسولین په دې اړه خپلو کمیسیونونو ته وروغواړي او پوښتنې ورنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو او برتانیا چارواکي وایي د ډیر احتمال موجود دی چې تیر اونۍ د مصر د سینا په ټاپو وزم کې روسي الوتکه د یو بم له امله لویدلې وي چې ټول 240 کسان پکې ووژل شول. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د پنځمې په ورځ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون وویل چې د مصر له دغه تفریحي خارګوټینا په خوندیتوب سره د خلکو د راستنولو لپاره ترتیبات نیول کیږي.
هغوی په خپلو هوټلونو کې له هیڅ ګواک سره مخامخ نه دي. په شرم الشیخ کې خپل عادي چارو ته دوام ورکوي. موږ هغوی ته ډاډ ورکولای شو چې موږ به تر هغه وخته پورې هیڅ برتنیي الوتکې ته له شرم الشیخ څخه د الوتنې اجازه ور نه کړو تر څو پورې چې موږ د دې کار د خوندیتوب په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی.
د اسلامي دولت ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی، خو د دې لپاره یې کوم کلک ثبوت نه دی وړاندې کړی. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د دې پیښې په اړه د اسلامي دولت د ډلې ادعا تبلیغات بللي دي او ویلي دي چې دا د مصر امنیت او ثبات ته د زیان رسولو یو هڅه ده. هغه لندن ته رسیدلی دی چې د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کمرون سره وګوري. د متحده ایالاتو الوتکې د سینا په ټاپو وزمه کې فعالیت لري، خو د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د څو میاشتو راهیسې د سینا د پاسه د الوتلو د خطر په اړه یو خبرداری موجود وو.
د سینا د ټاپو وزمې د پاسه د الوتنو د احتمالي خطرونو په اړه د فدرال هوانوردۍ ادارې د ملکي هوانوردۍ کارکوونکو ته لارښوونې کړي دي او په دې سیمې باندې د الوتلو د خطرونو څخه یې خبر کړي دي.
کڅه هم د متحده ایالاتو او برېټانیا چارواکیو د بم د احتمال په اړه څرګندونې کړي دي، خو د مصر د هوانوردۍ وزیر وایي چې پلټونکو داسې نښانې نه دي پیدا کړي چې وخی غنی دی الوتکې د بم له عمله سقوط کړي. همداراز د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف نن یوې حکومتي غونډې ته وویل چې دا له وخت نه مخکې ده چې په مصر کې د روسیې الوتکې د سقوط د سبب په اړه یو نتیجه راوباسي. د شنبې په ورځ د روسیې میټرو جیټ الوتکې د مصر د شرم الشیخ څخه د روسیې د سنت پیټرزبرګ په لور پرواز وکړ، خو ډېر زر لارادار نه ورکه شوه. روسي چارواکي وایي چې هغوی د پیښې د ځای شاوخوا په پراخه سیمه کې پلټنې پیل کړې.
په افغانستان کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو په ترڅ آشنا رادیو د لړم د میاشتې په څلورونه یو کې چړنیز بحثونه کوي.
د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو څېړنه، په خبرونه کې د عام روغتیا د وزارت څخه خپلې پښتنې او انتقادونه مطرح کوي.
هر جمعه د شپې په 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو روغتیایی خبرونه FM 3.5 منځنۍ څپه 1290.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.5.
او د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې څور لاندې خبرونه ته د بي سرحد ډاکټرانو نړیواله اداره وایي د هغوی د تحقیقات څخه دا معلومیږي چې د کندوز په شهر کې د هغوی پر وختون د بریټ کولو لپاره هیڅ دلیل موجود نه و. دغه ادارې په یو رپورت کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي پر وختون کې د ننه او یا د وختون په انګړ کې هیڅ وسلوال نه و چې د هغه ځای څخه یې په چا دز کړی وي. د افغانستان حکومت وایي چې دوی به په پردوی ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره وکاروي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی په کابل کې یوې خبری کانفرنس ته وویل چې دوی به اجازه ورنکړي چې افغانستان د یو یا دوو هیوادونو د لوبو ښکار شي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي د دې احتمال شته چې د روسي مسافر وړونکو الوتکه به د پم د چاودنې لواجې ولیدلې وي. ښاغلی اوباما د سیاتل په ښار کې یوې رادیو ته وویل زموږ تحقیقونکي او استخباراتي ادارې به د پیښې په اړه شی ډېری څېړنې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو په څلورو کسانو تور لګولی چې یمن ته د تلولو د سیسایه جوړوله او هم یې د القاعده د شبکې د یو وژل سوي مشر انوار الولاقي سره د څو زرو امریکایي ډالرو مرسته کړې وه. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنان اسمان زیاتې اوریدې د تودوخ لوړه درجه اولس ټیټه درې، په کندهار کې بنان اسمان شین وي، په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف کې به هم نن اسمان زیاتې اوریدې وي، په هلمند کې بنان اسمان شین وي د تودوخ لوړه درجه 22 ټیټه شپږ، او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخ لوړه درجه 22 ټیټه اته.
په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار عاشق الله رحیمزی ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي، دوی به هم تاسو ته خپله خبرونه واوروي. ستاسو د ورځ نیکمرغه وي. زموږ سره اوسئ.